ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحرې 8:30 افغانستان کې اته په واشنگټن ډي سي کې د نهه ورځ د شپې 11:30 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی په افغانستان کې په زور د واک تر لاسه کولو نږدې درويشتمه ورځ باندې طالبانو یو داسې لړمحاله کابینه اعلان کړي چې غړي یې ټول طالبان دي او د ټول شموله حکومت نخې نخانی نه لري تیر ورځ د افغانستان په تخت کابل کې د پاکستان د سفارتخانه مخې ته په سوونو خزو او سړو احتجاجي مظاهره کړې مظاهره چانو د طالبانو او پاکستان پر ضد ناری وخلی او د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې ادارې خبرداري ورکړې په ملیونونو افغانان خوراک د نشټوالي د خطر سره مخ دي او کاروندګرو ته توخم نه دی رسیدلې چې د رواني میاشتې سر ته رسیدو خپل د جمی فصلونه وکړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې په زور د واک تر لاسه کولو نږدې درويشت ورځې وروسته طالبانو یو داسې لړمحاله کابینه اعلان کړي چې غړي یې ټول طالبان دي او د ټول شموله حکومت نخې نخانی نه لري په لړمحاله کابینه کې خزي غړي توب نه لري او نه هم د افغانستان کومه پیژندلې سیاسي سیرا یا شخصیت د وزیر یا مرستيال وزیر په توګه ګمارل شوی دی په طالبانو د لومړي سر نه فشار وو چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خزو حقونه ومني طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي ته به د وزیر رتبه نه ورکول کیږي په نوې کابینه کې مولا محمد حسن اخوند رئیس الوزرا یا وزیر اعظم مولا عبدالغنی برادر به د هغه لومړی مرستيال او مولوی عبدالسلام حنفي دویم مرستيال وي په مولا اخوند وزیر اعظم باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه اوس هم لګیدلې دي او د ملګرو ملتونو په ریپورت کې هغه د مولا عمر نږدې ملګری او سیاسي مشاور په توګه یاد شوې ده د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې خپل حکومت اسلامی امارات وباله او خپل لړمحاله کابینه یې اعلان کړ چې درې دیرش تنه پکې شامل دي او ټول د دې ډلې کسان دي د دې لړمحاله افغان حکومت په کابینه کې مولوی محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د داخله چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی د خارجه چارو سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیق د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی دی اکثره وزیران د طالبانو په تیره دوره کې د کال 1999 تر 2001 پورې په بیلابیلو لویو یا وړو څوکیو پاتې شوی دی د امریکا نېشنل پبلک رادیو وایي چې د کابینې اکثره غړي د امریکا پر ضد په شل کلنې جګړه کې خکیل پاتې شوی دی د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن به راتلونکو اونۍ د کانګرس هغې ډلې تخپل بیان ورکړي چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو انخلا او په دې بهیر کې ګډوډۍ ته کته نه کوي د صدر جو بایدن د واکمن ډیموکراټیک ګوند پارټۍ د کانګرس ځینې غړي او د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس غړي افغانستان نه د امریکایي ځواکونو امریکایي شهريانو او افغان اتحادیانو د راوستلو په طریقې کار تنقید کوي خو صدر بایدن افغانستان نه د امریکای د انخلا په کلکه دفاع کوي د وایس اف امریکا د راپور تر مخه د صدر بایدن په تګلارې تنقید پس له هغې نور هم زیات شو کله چې د اگست په شپږویشتم نیټه د کابل هوایي ډګر سره نږدې د داعش په حمله کې یو څل یو کم او یا افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسكر ووژل شول د وایس اف امریکا راپور وایي چې بلینکن رضامندي سرګنده کړې ده چې د راتلونکو نهي یا سې شنبې په ورځ بعد د سېنات د خارجه تعلقاتو کمیټې تخپل بیان ورکړي تیر ورځ د افغانستان په تخت کابل کې د پاکستان د سفارتخانه مخې ته په سوونو خزو او سړو احتجاجي مظاهره کړې مظاهره چانو د طالبانو او پاکستان پر ضد ناری وخلی په دغه محل د مظاهره چانو په وړاندې د طالبانو په وسله سنبال کسانو په هوا کې ډزې هم کړې دي خو د مرجوب له په حق لباندې سم مخې ته نه دی راغلی په ځایي میډیا او ټولنیز رسنیو باندې ویډیوګان خبري شوی چې پکې مظاهره چانو بینر پورته کړي او د طالبانو او پاکستان پر ضد ناری وخی دغه محل ډزې هم خودل کیږي او بیا خلک منډي وخی د ډزو سره سم طالب وسلوالو صحافیانو د ویډیو غانو جوړولو څخه هم مخنیولې ځای میډیا وایي چې طالبانو سور له صحافیان ترڅو ساتلو لپاره بند کې هم اچولې وو چې پکې د تلو ټي وي خبريال هم شامل وو د کابل نیوز ټي وي وایي چې د دوی یو خبريال له طالبانو لخوا وحل شوی او جوبل کړی شوی دی په خبری کانفرنس کې پرون د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مظاهره غیر قانوني وبلله او وی ویل باید چې د دې لپاره اجازه اخستل شوې و. بلخوا د طالبانو ویان په پنشیر کې د کنټرول تر لاسه کولو داوه کړي خو مخالفه جبهه وایي چې دوی په غرونو کې پناه اخستي او ضرب بیرته خپل مقاومت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کې له ادارې خبرداري ورکړي چې په میلیونونو افغانان خوراک د نشټوالي د خطر سره مخ دي او کروندګرو ته تخمونه نه دي رسیدلي چې د رواني میاشتې سره پر رسیدو خپل د ژمي پسلونه وکړي. د افغانستان او یا پیسه د خلک چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي انحصاري په کر کې لري. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په دریو کې یو تن او یا 14 میلیون خلک د لوګې لوی ستونزې سره مخ دي چې په کې 4 میلیون یا 40 لک خلک د قحط سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کې لید ادارې مشر رین فالسن ویلي چې 40% د خلک په افغانستان کې د خپل کور خوراکي ضرورتونه پوره کولو کې د لوی مشکلاتو سره مخ دي او د ماشومانو لپاره د خوراکي اشیاو کمی په سبب د هغوی د مرګونو ویره ده. دی وایي چې د غنمو سیزن په هیواد کې د سیاسي او عسکري حالاتو په سبب د خطر لاندې دي. د ویل چې کروندګرو ته تخم او نور اسانتیاوي رسولو کې وخت ډیر کم پاتې دي. د ویل چې د سپتمبر میاشتې اخیره پورې چې د غنمو کر شروع شوي وي ګنی دغه وخت به تیرېدو دي او د دغه وړاندې کروندګرو ته مرسته رسول ضروری دي. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو مالکانو غوښتنه کړې ده چې د صوبایي حکومت په وینا چې دوی کوم ماشومان داخل کړي وو او ورسره حکومت د دوی د پیسونو ورکولو خبره منلې وه هغه پیسې دي ورکړې شي. د شخصي سکولونو مالکان وایي چې دوی په زرګونو ماشومان خپل سکولونو کې داخل کړي وو خو حکومت له هغه پیسې دوی ته نه دي ورکړي. دوی وایي چې عدالت کې یې د حق اخستو لپاره مقدمه کړې او اوس ورسره د احتجاج لاره پاتې ده. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2015 کې په شخصي سکولونو کې د بهر ماشومانو داخلولو او په هغه د مصرف په خپل سر د اخستو پریکړه کړې و او صوبایي حکومت ویلی وو چې د ماشوم په سر با 1500 روپۍ سکول ته ورکړي. د شخصي ادارو د سازمان مشر وایي چې کچاري حکومت خپل وعده اوس پوره نکړه نو دغه ماشومانو تعلیم په خطر کې پریوتي شي. دی وایي چې دغه پیسې هم د زکات پیسې وي نه چې حکومت یې د خپل خزانه نه ورکړي خو بیا هم دغه کې حکومت پاتې راغلي دي. دغه پروګرام لاندې نږدې 50,000 ماشومان په شخصي سکولونو کې داخل کړي شوې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا د ریډیو سره نه خبرونه ته نه خوني غوا واشنگټن ډی سی نه واګي وړاندې کو تاسو ته د نن نیم ساعته خبري خبرونه کې مهم راپور. په افغانستان کې په زور د واک تر لاسه کولو نږدې درويشت ورځې وروسته طالبانو یو داسې لنډمهاله کابینه اعلان کړي چې غړي یې ټول طالبان دي او د ټول شموله حکومت نخې نخانی نه لري. په دغه حق لبانی او تفصيلي راپور تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په لنډمهاله کابینه کې خزي غړیتوب نه لري او نه هم د افغانستان کومه پیژندلې سیاسي څېره یا شخصیت د وزیر یا مرستال وزیر په توګه ګمارل شوی دی. په طالبانو د لومړي سر نه فشار و چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خزو حقونه ومني. طالبان وړاندې ویلي وو چې خزي تبه د وزیر رتبه نه ورکول کیږي. د افغانستان پخوانی وزیر علي جلالي وی او ای ته د طالبانو د کابینې په اړه ویلي چې دا د سختریزو حکومت دی. هغه ویلي په طالبانو د پاکستان لخوا فشار و چې زر حکومت جوړ کړي خو وای طالبانو د حکومت سازه لپاره امادګي نه لرله ځکه چې خپل منځي اختلافونه لري. پاکستان سو واره د ټول شموله حکومت خواهش ظاهر کړي خو په طالبانو باندې په حکومت جوړولو کې د بیړي په اړه اسلام آباد سره ویلي نه دي. په نوي کابینه کې ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزراء یا وزیر اعظم، ملا عبدالغنی برادر به د هغه لومړی مرستیال او مولوي عبدالسلام حنفي دویم مرستیال وي. په ملا اخوند یعنی وزیر اعظم باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه اوس هم لګیدلې دي او د ملګرو ملتونو په رپورت کې هغه د ملا عمر نږدې ملګری او سیاسي مشاور په توګه یاد شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې خپل حکومت اسلامي امارت او بلل او خپل لنډمهاله کابینې اعلان یې وکړ چې 3 دیرش تنه پکې شامل دي او ټول د دې ډلې کسان دي. د دې لنډمحالي افغان حکومت په کابینه کې مولوي محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر، سراج الدین حقانی د داخله چارو سرپرست وزیر، مولوی امیر خان متکی د خارجه چارو سرپرست وزیر، او ملا عبدالحق وسیق د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی دی. اکثر وزیران د طالبانو په تیره دوره کې هم په بیلابیلو لوی او وړو څوکو پاتې شوي دي. د امریکا نیشنل پبلک ریډیو وایي د کابینې اکثر غړي د امریکا په ضد په 20 کلنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوي دي. ښاغلی جلالي وایي دا به کتی شي چې طالبان په کابینه کې کوم وسعت کوي او که نه. نوې کابینه کې د تیر په شان بیا د افغانستان د سویلي برخو غړي د نورو نه ډېر دي. وزیر اعظم او یا د طالبانو په اصطلاح رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل هم د سویلي ایالت کندهار دی. په کابینه کې یو شمیر هغه کسان هم دي چې د طالبانو د مشر ملا عمر سره نږدې پاتې شوي دي. کېدی شي د وزیر جوړېدو لپاره دغه هم یو سند ګڼل شوی وي. د طالبانو د کابینې د ټولو غړو نامې د ملا او مولوي نه پیل کېږي. د یو څو مشرانو د نامو سره شیخ او قاری هم شته. دا لقبونه ښایي چې د کابینې ټولو غړو مذهبي زده کړې کړي یا د مدرسو سندونه لري. د طالبانو په اعلان شوې کابینه کې داسې څوک نشته چې د طالبانو د پخواني حکومت او د اولس سره په هغه وخت کې د چال چلند په اړه کومې نیوکې کړې وي. نه په نومل شو وزیرانو کې داسې کوم تن شته چې په کال 2001 کې یې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن امریکا ته د سپارلو ملاتړ کړی وي. د طالبانو په کابینه کې یو ځل بیا لانجمن وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر اعلان شوی دی. د طالبانو په تیر حکومت کې تر بل هر چا زیات دغه وزارت په څرنګوالي د خلکو په جوړولو، ښځو سره په ناسم چلند او سخت دریځه تورن شوی وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
اوسم تاسو په امر غرزو د بل راپور په لوتا. طالبانو چې د نهي یا سې شنبې په ورځ باندې خپل کوم نوې کابینه اعلان کړي، په حقیقت کې داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په تورو لیستونو کې شامل دي او د ځینو په سر د مغربي ملکونو لخوا انعامونه هم کې خودل شوې دي. په دې کې یو هم سراج الدین حقانی دی چې د داخله چارو نگران وزیر ټاکل شوی، او بل یې تر خلیل الرحمن حقانی دی چې د مهاجرو د وزارت چارې په مخوري. د طالبانو په نوې کابینه کې حقانی ډلې د موجودیت په اړه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
په درې دیشو کسانو کې طالبانو خپل د نوي حکومت اهم عہدو ته اعلان کړل. کم تر کمه څلور داسې کسان شته چې نمونه سره یې حقانی لیدل کیږي. په دې کې دوی معلومدار د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د کورنۍ هغه غړي دي چې د امریکا له اړخه په هر یو باندې د میلیونونو ډالرو انعام ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د پخوانی جهادي کمانډر جلال الدین حقانی زوی دی چې د پلار نو وروسته یې د حقانی شبکې مشري پر غاړه اخیستې ده، او هغه اوس د طالبانو په اعلان شوی کابینه کې د داخله چارو نگران وزیر اعلان شوی دی. سراج الدین حقانی په افغانستان کې په امریکایي قواو او د مخکینی حکومت په افغان ځواکونو ګڼ شمیر خونړي بریدونه کړي دي. د مثال په توګه د امریکا د اف بی آی اداره وایي چې په جنوري 2008 کال کې د کابل په یو هوټل باندې برید د هغه کار ګڼل کیږي چې پکې د یو امریکایي په شمول شپږ تنه ووژل شول. همداشان په هغه دا تور دی چې په 2008 کال کې د صدر حامد کرزي د وژلو منصوبه جوړه کړې وه. اف بی آی د سراج الدین حقانی په سر د 5 ملیونه ډالرو انعام کې خودلی دی. طالبانو چې اوس کابل نیولی او سراج الدین حقانی یې د داخله چارو نگران وزیر اعلان کړی دی، مګر تر اوسه لا د هغه ځای چاته نه دی معلوم او په مطبوعاتو نه دی راڅرګند شوی. د سراج الدین حقانی تره یا کاکا خلیل الرحمن حقانی هم د طالبانو په نوي کابینه کې شامل دی. هغه ته د مهاجرو د چارو وزارت سپارل شوی دی. خلیل الرحمن حقانی باندې هم امریکا 15 میلیون ډالر انعام ایښی دی. په هغه دا الزام دی چې طالبانو ته یې چندي ټولولي، د طالبانو او حقانی شبکې له خوا نیول شوي اسیران یې ساتل، او د القاعده ډلې سره یې هم تعلقات درلودلي او ورسره یې د خلکو په برتي کولو کې مرسته کړې ده. امریکا خلیل الرحمن حقانی په فبروري 2011 کې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د افغانستان او پاکستان په چارو نظر ساتونکو چیرنکار ډاکټر محمد تقی وایي د حقانی ډلې مشران د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ډیر نږدې پاتې شوی او ځینو یې په پاکستان کې ژوند تیر کړی دی.
خلیل و ابراهیم بل رو رچ دے اور دی اغا بلکس حاجی مالی خان دی صحابات کیو دیر وقت ہی حالت تیر کرے دی کورونو بارکو صحابات سر خواہ کیا غزائی دے اور بیا پینڈے کیو زائی دے ویسٹ ریج ویسٹ ریج کے دا خلیل دے اسے دل
ڈاکٹر تقیل ویو ای ڈی و سر پا خبرو کی دا ہم و ویل چھے کابل تا دا آئی ایس آئی دا مشر جنرال فیض حمید روسی سفر خای په همدې هدف وو چې د طالبانو په نوي حکومت کې د اوهدو تقسیم داسې وشي چې د آی ایس آی اعتباری کسانو ته اهم توکي ورکړی شي.
د طالبانو خپل وکړي چې کومه کښاله وو بیا داسې کوم ښکارېدل چې د آی ایس آی ولا خلک د پاکستان چې کوم خاص خلکو هغه ته دا ټول څوکي ورکړي دي داسې ښکاری.
د یادونې وړ چې پاکستان حکومت کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر هدف په دوه اړخیزو مسایلو خبري او د سیمې د امن او استحکام په اړه بحثونه یاد کړي وو. کابل ته د طالبانو پر اتک سره خلیل الرحمن حقانی پر رسنیو راڅرګند شو چې د پخوانی صدر حامد کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله او نور پخوانی چارواکو سره یې کتل او هغه ته یې ډاډ ورکاو چې طالبانو عمومي معافي اعلان کړې ده، مګر د ډلې مشر سراج الدین حقانی لا تر اوسه نه دی راڅرګند شوی. فواد لامی، وی ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
کو د ډیو رادیو خبرونه او ری یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وټو او په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې دراتلو ورستو د افغانستان ډیر گاونډي او د سیمې ملکونه د افغانستان د آینده حالاتو په باب لا په سخت مخمسه کې پراتی دي. چین خصوصا په دې حالاتو کې په سخت دجاله کې پروت دی، ځکه چې چین د امریکې د اول نمبر رقیب په حیثیت د سیمې نه د امریکانو فوجونو په وټو خوشاله هم دي او په افغانستان کې د لویو اقتصادي منصوبو شروع کولو په سوچ کې دي. ورسره شل اندیښنی هم مل دی. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار این بی سی په ویب پاڼه بیجینګ کې د اخبار د زنانه خبریالی جینس میکی فریر یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. جینس د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په ظاهره خو چین د امریکې افغانستان نه په وتو ډیر خوشاله دی، خود چین اعلی چارواکی د خپل یارانو دوستانو په ذاتی محفلونو کې دا اندیښنی ښکارا کوي چې افغانستان د امریکایانو د وټو رستو د طالبانو په دورې حکومت کې ترهګر ګوندونه بیا راټوکېدي شي. چین سره بلدا یره هم ملدا چې امریکا خو تر اوسه پورې افغانستان کې انختی وا او خپل نورو رقیبانو خصوصا چین ته د پام راګرځول قابونه راتله، او اوس هر کله چې امریکا د افغانستان نه فارغه شوه نو چین سره یره ملدا چې اوس ورته امریکا ګینه خ اوسګاره شوه. چین په دې هم یریږي چې په سیمه کې راپورته کیدونکو حالاتو او واقعاتو کې کزړه نه هم واړي، خو پکې د چین د لړلې کېدو ویره شته دی. واشنگتن کې د دانشورانو د جرمن مارشل فند نومې ټولي نامتو ستر دانشور انډریو سمال وایي چې چین اوس افغانستان ځان لا یو شکنجه یا لومه غني چې مخالفین پکې د ګیرولو کوشش کوي. انډریو سمال نور لیکي چین پاکستان سره د خپل نوي جغرافیایي سیاسي اتحاد په وجه هم افغانستان کې د تندروا اسلامي تحریک کامیابی خطرناک غني، ځکه چې پاکستان کې هم د افغان طالبانو د تحریک ډیر مرسته کیږي. ان بی سی اخبار خپل مضمون کې زیاته چې چین د تیرو شلو کالو راسي افغانستان کې په دومره لویه کچا فوجي مداخلت ډیر په فکر کې اچولې، ځکه چې چین خو امریکا د ځان د پاره د ټولو نلوي غلیم ملک تصور کوي، او هم دغه وجه وا چې چین په خپل گاوند کې د دومره لوی فوج سره امریکا ځان لا لوی خطر ګڼلا. خو چین په دې هم لږ خوشاله و چې امریکای په افغانستان کې ترهګرو پسې ټوپک راخستې دي، او په دې کې د چین د سرحدي سیمې د سینکیانګ یو غور مسلمانان جنگیالي هم شامل دي. مضمون زیاتی اوس هر کله چې امریکا د افغانستان نه وتی دا او په افغانستان کې د یو باقاعده حکومت د امکان ترمخې قلارې را روان دي، خو بیا هم امریکا او غربي اتحادیان به افغانستان ته د چین پر اکوزیدو ټینګ نظر ساتي. ان بی سی لیکي چې افغان طالبانو په کابل د ورننوتو نه وړاندې ګیر چاپیره ملکونو سره سفارتي راشه درشه شروع کړې وه، او په دې لړ کې د طالبانو سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر په جولای کې چین ته لاړو او د چین وزیر خارجه وانګ یی سره تفصیلي خبرې اترې وشوې. د چین د شنګای یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو پروفیسر فان هونګډا وای چې چین خپل دیګا ونډي ملک یعنی افغانستان سره تعلقاتو جوړولو کې ډیر زیات غرضی دی، ځکه چې طالبان اوس یقینا چې یو سیاسي قوت ته او په دې حقیقت سترګې پټول ناممکنه ده. اخبار لیکي چې مولا برادر د چین وزیر خارجه سره خپل ملاقات کې دله تسلی ورکا چې دوی خپل جنگیالو له چین دننه د حملو کولو اجازه نه ورکي. چین د سینکیانګ د سیمې په لکونو یو غور نرخزی مسلمانان د ډیری مودی راسه په نظر بند کیمپونو کې بندیوان ساتلی دي، او کوم یو غور زلمی چې تختیدلی دي دوی اوس د بهر نه په چین کې دننه د حملو کولو منسوبي تړي. په دې وجه چین سره ویره ملدا چې یو غور جنگیالي د افغانستان نه په چین حمله شروع نکي. مضمون لیکي چې د طالبانو د تسلی په جواب کې چین افغانستان سره د لوی مالی امداد کولو لوس کړی دی. خودلته ان بی سی اخبار خپل مضمون کې په دې خبره حیرانتیا ښکاره کړی ده چې د چین غوندي یو مضبوط او شتمن ملک د تندروی د پاره مشهور افغان طالبانو لخوا د دوستۍ غاړه ورکي، خو همدا چین په خپل ملک کې د تندروی او د ترهګرۍ په الزامونو د یو غور مسلمانانو د نوغي وستو او د نسل ختمولو کار ته بړي وهلي دي. په دې سبب دا په یقین سره ویل کېدې شي چې چین افغان طالبانو ته په ورنږدې کېدو کې خپل خیر لټي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان لخوا په پاکستان کې خبریالانو ته د دړکو ډک خبر پاڼه په خبرولو باندې صحافیانو په هیواد کې د حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې دي. په دغه حق له دې وړاندې خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
د پاکستان د صحافیانو مرکزی سازمان پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د کلدم ګرځول شوی تاریخ طالبان پاکستان لخوا خبریالانو ته دړکی ورکول باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی، او د حکومت او میډیا مالکانو نه خبریالانو ته سیکیورټی زیاتولو د پاره سمدستي ګامونه پورته کول غوښتنه کړې. یاد دی وی چې د تاریخ طالبان وایان محمد خراسانی رسنۍ ته لیکل شوی یو بیان کې میډیا ته خبرداري ورکړی وو چې دوی ته ترهګر ټکې نه کاروي کني دوی سره به هم د دښمنانو غوندې سلوک کوي. په یو غټ بیان کې د پی ایف یو جی صدر شهزاد عبدالفقار او جنرال سیکرټری ناصر زیدی د خبریالانو په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو په خبریالانو په تحفظ غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوه صوبو کې د وړاندې نه دیرش خبریالان په هدفي وژنو کې پناه کړی شوي دي، او تر اوسه یو کس ته هم سزا نه ده ورکړی شوي. دوی جرنلستانو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د خبریالانو د تحفظ قانوني مسوده کې دي د میډیا مالکانو لخوا جرنلستانو ته د انشورنس او حفاظتي آلات ورکول یقیني کړی شي. د بیپولو صحافیانو ډلې یا ریپورټرز وداوت بارډر په پاکستان کې مشر اقبال خټک وایي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جرنلستان د وړاندې دینه د فشار ښکار دي، او د تونرو لخوا ورته اکثر له دړکی ورکول کیږي او د دوی هدفي وژنې هم کیږي. وی او ای ډیو سره خبرو کې نو موري وویل
د کال 2002 نکم شروع کوم چې نو زه لشي ترنن پربا تقریبا د یو سلو پیش مځات او پدې کې د یو ژورنالیست کافلانو ترنن پورې سزا نه ورکړي شي. د دې نه تاسو اندازه ولغو چې پاکستان کې د سزا نه چوپ کم کلچر دی هغه دومره مضبوط دی چې هغه خلکو ته اوس وده ملاوېږي چې په ژورنالیستانو څومره گزار کولی شي کوه غولي چې د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت د پاکستان په قانون کې هغه دم هم نشتا چې دغه خلکو ته لاس واچي او دغه خلکو ته د قانون د لارې سزا ورکړي.
پاکستان کې جرنلستان د حکومت لخوا د اوړان دینا پر ځای کړی شوی یو شمیر بندیزونو او دړکو سره مخامخ دي، او اوس د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو نوی قانون سازی هم کیږي په کوم کې چې سیډونکو غني دې سره به د جرنلستانو خلی او لاسونه په مکمل توګه وتړل شي. د پوسر لخر جنرل قمر جاوید باجوا لخوا د دفاع ورځ په مناسبت سره پوزی هډ کوارټر راولپنډی کې یو دستوري ته پخپل وینا کې نوموړي درو خبرونه او غلط معلومات د ملکی سلامتیه د پاره خطر ګرځولې ده. دې ته په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر احمد ولی خان په خپل ټویټر لیکلی دي، جناب خپل سوچ په زبردستۍ ورته پل هم تراګری ده. مونږ آزاد نظریه لرونکي خلک یو او د جمهوریت لارې نه علاوه بل کوم لار نشي زغمل کېده. جنگ خوشتنه خدا رقم جنگ راضی چرته چ ریاست اولس محفوظه کوي نو اولس به هم خپل پوز او ریاست سره ولاړ وي. بل پلوتا د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی چې حکومت د میډیا ډیولپمنټ اتارټي موجوزه قانوني مسودې نه ټول د جرمونو شکونه واپس اخیستي دي، البته د جرمانه شکونه به پر ځای وي. صحافتي ډلې په دې موجوزه بل خپل اندېښنې ښایي او دا د ازادي اظهار پر ضد ګرځوي. حکومت وایي چې دا بل د میډیا د یو تنظیم د لاندې راوستلو او د خیر خیګړې لپاره دی. خان،
وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد. دا وایس آف امریکا
خبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو مالکانو غوښتنه کړې ده چې د صوبایي حکومت په وینا چې دوی کم ماشومان داخل کړي وو او ورسره حکومت د دوی د پیسونو ورکولو خبره منلې وه، هغه پیسې دې ورکړي. دوی وایي چې په عدالت کې یې مقدمه کړې او ضرب د احتجاج لار هم خپل کړي. په دې د ډیور اډیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د شخصي تعلیمي ادارو مالکانو او استادانو د خیبر پختونخوا حکومت او تعلیم محکمې نه غوښتنه کړې چې دوی ته د واوچر سکیم یا سکولونو نه بهر ماشومانو داخلولو 2 اربا پاتې شوي روپۍ ورکړلې شي. دوی وایي په زرګونو شمیر کې جینکۍ او ماشومان د تعلیم محکمې په وینا په شخصي تعلیمي ادارو کې داخل شوي وو، خو اوس دوی ته د ماشومانو پیسې نه دي ورکړل شوي. د چرسدې یو شخصي سکول مالک علي محمد وی ویډیو ته وویل تیرو څو کالونه په سکول کې ورسره یو نیم سل نه زیات ماشومان د دغه پروګرام لاندې داخل دي، خو لا هم ورته پیسې نه دي ورکړل شوی.
او زه سدي وژنه جام چې زه دا ماشومان وباسم نو څه کلیم کول نه شم چې زه ما سره ماشوم نشته او زه پیسې غواړم. زه پدی و چې دا ماشوم نه وباسم زموږ د هغه څخه د کم پیمنټ هغه ته نقصان نشي. پدی و چې باندې مجبورې نه ساتو او خپل هلي زلو شروع کړی دي، هغه کوم څه سیاسي باندې په میډیا په ساتو ترنګ یو په احتجاج باندې نه ورېسان دی اوس مونږ دا دې چې مونږ بس یو لار اپناو کچې احتجاج وکړو. نور نه مونږ دې ته کو نه ته بچا کی کو نه مينت کو نه زاری کو جو لار اختیار کا عدالت ته عدالت کې کیس جمع کو او زه مدا دې اوس احتجاج وکړو.
په کال 2015 کې خیبر پختونخوا حکومت د واوچر سکیم نومي پروګرام پیل کړو، کوم لاندې چې د سکولونو نه بهر ماشومانو په شخصي تعلیمي ادارو کې داخلولو پریکړه یا فیصله شوی و. د مطبوعاتو راپورونه وایي د حکومت او شخصي تعلیمي ادارو ترمنځ لاسلیک شوی و چې د یو ماشوم په سر باندې د میاشتې 500 روپۍ ورکول شي، خو اوس شخصي ادارو مالکان تور لګوي چې حکومت ورته پیسې نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د شخصي تعلیمي ادارو سازمان جنرال سیکرټر انیس تکریم کاکا خیل وی ویډیو ته وویل دغه پروګرام لاندې داخل شو ماشومان او جینکو را روان وخت په خطر کې دی که چری حکومت دغه ادارو ته پیسې ورنکړي.
هغه څو باندې د روزګار نمو ایستل، د هنر نمو ایستل، د سبق نمو ایستل، بلکې د هغه د غربت نه دیو ڈراما جوڑا تھا جو مزہ کہتے جو کو عام عثمان رو وہ جی احتجاجی نو سمنتا وہ چر نہ رکھے کنا تا دے چتا سے کوم دے یو دمرا کامیاب ٹیم دا اگے سرا حکومت تا ڈر گھٹ سپورٹ میں لا دے دے سو کنا چلا کدا آؤٹ اف سکول چلڈرن چ کوم دی او دا دی او دی کی اون ور ڈونر دا تے سی اون دا ڈونر دے دا خیرات تے سی وے دا خیرات تے سی چ کوم دے اغم دی پزے اون نہ گولے.
دا خیبر پختونخوا حکومت لخوا د سکولونو نه بهر ماشومانو بیرته په سکولونو کې داخلولو پروژه لاندې په شپږ سوه 44 سکولونو کې یو کم 5992 ماشومان داخل شوي وو چې په کې 4800 اویا هلکان او 4001 جینکۍ شامل وي. بلخوا د تعلیم محکمه د دغه پروژې او چارواکي د غږ نخ پرولو په شرط وی ویډیو ته اویل دوی په ټوله خیبر پختونخوا کې د سکولونو او په دې کې داخل شو ماشومانو کتنه کړي او 292 سکولونه په دې کې داسې راوتلي دي چې هغوی باندې بیلابل شکونه او د پیسو وهلو تورونه لګول شوې دي. د دغه پروژې چارواکي زیاته کړه د شخصي ادارو د ستونزو هوارولو لپاره کمیټي جوړه شوې او زردا چې د غستون زبا حل شي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.